د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي، خو له هر څه مخکې په موکړې تازه خبرونه ته لهرات څخه د یوې بلې زلزلې راپورونه را رسیدلي. رویټرز خبری اژانس د جرمني د جیو ساينسي تحقیقاتي مرکز په حواله راپور ورکوي چې د زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس د شنبه ورځې د زلزلې په څیر 6.3 درجې و. نن سهار وختي د هرات ولایت په 4.3 کیلومتر کې سیمه ولړزولې. د خبر لمخې نننې زلزلې د ځمکه پلس کیلومتر ژور تل کې شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې هم تایید کړي چې د زلزلې شدت 6.3 درجې و. د دې مخکې د شنبه په ورځ هم یوې زلزلې چې مرکز د هرات ولایت په زندجان ولسوالۍ کې و، د سیمه اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالی تلفات وړول. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې زلزلې د مړو شمیر تر پرون ورځې پورې 1240 نوي تنه او د ټپیانو شمیر 1488 تنه دی. همدارز ویل شوی چې په زندجان ولسوالۍ کې 415 کسان تری تم دي. اروپای ټولنې په هرات ولایت کې زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د څه باندې 3.5 میلیون یورو په ارزښت د نورې مالی مرستې ژمنه وکړه. د اروپا د مدني چارو او د بشري مرستو د عملیاتي خوندیتوب عمومي مدیر ماسیج پوپوفسکی پرون په هرات کې خبریالانو ته وویل:
نن موږ د مرستو بلبسته چې 3.5 میلیون یورو کیږي اعلانو چې زموږ شریکان به د زلزله ځپلو پر لاسنیوي لګوي، لکه د سرپنا برابرول، د تشاک پاکې اوبه او هغه څه چې زلزله ځپلي ورته اړتیا لري، ځکه موږ تل د افغانانو تر څنګ وو او یو.
په کابل کې د جاپان سفارت هم پرون اعلان وکړ چې د ستر صلیب نړیوالې کمیټې او د سرې میاشتې ټولنې په غوښتنه په هرات کې زلزله ځپلو ته د خیمو، بړستنو او نورو ضروري توکو مرسته کوي. په هرات کې ځینو زلزله ځپلو شکایت کړی چې لا یې هم په لازم ډول لاسنیوی نه دی شوی او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. بلغاریا وایي د یوې جنایتکارې ډلې 12 غړي نیولې چې په غیر قانوني ډول یې په اوکراین کې روسي ځواکونو ته ځینې وسایل او مالونه صادرول. د بلغاریا د لوی څارنوالۍ مرستیالې ماریا پاولووا پرون وویل دې ډلې دا مالونه په دې نوم چې د ملکي اهدافو لپاره کاریږي صادرول، حال دا چې دا توکي د نظامي اهدافو لپاره هم کارول کیږي. هغه زیاته کړه چې د دې ډلې دا کار پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه سرغړونه ده. چارواکي وایي په دې مالونو کې دوربینونه، د هوایي چلند مخابرې او کمپیوټري پروګرامونه شامل وو. په پام کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف را روانه ونې چین ته سفر وکړي او پر بیلا بیلو مسایلو له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا پر نو ویل چې لاوروف به له را روانې دوشنبه تر چهارشنبه پورې د یو کمربند یوې لارې په فورم کې برخه واخلي. د هغې په وینا لاوروف به د دې سفر پر مهال له خپل چینایي سیال وانګي سره هم پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د زاخاروا په وینا ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په نږدې راتلونکي کې چین ته د سفر په چمتووالي بوخت دی. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن افغانستان له کوربه هندستان سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي رادیو ته ویل دی هیله مند دي چې افغانستان به نننۍ لوبه وګټي.
که څه هم موږ نه شو کولای چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړو، خو بیا هم زموږ روزونکو د لوبغاړو سره کار کړی دی، کافی چمتووالی نیولی دی، په خپلو نیمګړتیاوو یې کار کړی او تمه کیږي چې د هندوستان په وړاندې به خلو به ترسره کړو.
په سګانی نړیوال جام کې به د افغانستان بله مسابقه د را روانې یکشنبه په ورځ له انګلستان سره وي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپور نه خبريږي. په هرات کې له زلزله ځپلو سره د مرستو رسول هڅې چټکې شوې دي.
خدمات صحیح هم اکنون په ساحه کې جریان لري چې هغه آسیب دیدگانو سره همکاري وکړي، مرسته وکړي او د دې نجات لپاره تلاش روانه ده.
په هرات کې د تازه زلزلې په اړه هم هڅه کوو چې له خپل خبريالانو سره تماسونه ونیسو او تاسو ته جزئیات وړاندې کړو. د برتانیا حکومت وايي په افغانستان کې د هغو ډلو ملاتړ نه کوي چې د تشدد لارې بدلون غواړي.
ځواکمنو هیوادونو په یو غیر لیکلي ډول هوکړه کړې چې په افغانستان کې له هیڅ بي ډلې چې غواړي د زور لارې وخت ورسیږي ملاتړ نه کوي.
په یو بل راپور کې باندې کندهار په شمالي ولسوالیو کې د اوبو د کمښت ستونزې ته کتنه وکړو.
تاسو وینئ ګوري دا بازار دی ګوره، یعنی د ماپښین منځته د خلک را جمع سي، اوبه نه دی، د اوبو د نستې سره په خلک باندې جماعت باندې تیر سي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د فلسطین په خاوره کې د بشري مرستو بندول بلوی اشتباه وي. په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ اونیس پروگرام خبریگی.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، له هرات نه د تازه زلزلې راپورونه را رسیږي. ویل کیږي چې د دې زلزلې شدت د شنبه ورځې د زلزلې په څیر 6.2 د اوبخې 6.3 درجه و او نن سهار وختي شوه ده. هڅه کوو چې په دې اړه تاسو ته تازه حال له سیمې څخه وړاندې کړو. خو د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په هرات ولایت کې له زلزلې ځپلو سره د بیړنیو مرستو د رسولو خبر ورکړی، خو زلزلې ځپلې وایي لا هم لومړنۍ او عاجل مرستې نه دی ورسره شوی. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې زلزلې د مړو شمیر تر پرونی ورځې پورې 1204 نوي تنه او د ټپیانو شمیر 1488 تنه دی. همدارز ویل کیږي چې په زندجان ولسوالۍ کې 415 کسان تری تم دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې تمه ده د ژغورنې د عملیاتو په دوام سره به د تلفاتو په شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي. په هرات کې د شنبه ورځ د زلزلې د جزئیاتو او سیمتا د مرستو د رسولو د هڅو په اړه دا راپور واوري.
که څه هم د هرات په زلزلہ ځپلو سیمو کې لا هم ټولو اړو کورونه یو ته عاجل مرستې نه دي رسیدلې، خو بیلابیلو داخلي او نړیوالو ادارو د خپلو اقداماتو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري مرستیال ویان فرامرز برزین پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دوی او همکارو ادارو یې د خپلو مرستو بهیر پیل کړی دی.
در ولایت زلزله‌زده هرات در غرب افغانستان
په لویدیس کې په زلزله ځپلي ولایت هرات کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د افغانستان څنګه یا UNHCR له خپل همکارو مؤسسو لکه واو واسا او آرا سره یو ځای د محل په ساحه کې ده او پر هغو کسانو چې هر څه یې له لاسه ورکړي د ضروري شیانو مرستې وشي، لکه خیمې، ضروري مرستندوی توکي او روغتیایي بستې.
په هرات کې د شنبه د ورځې د سخت زلزلې په نتیجه کې زیانمن سوي کسان وایي چې خوړو، برستنو، خیمو، د تشاک پاک اوبو او دارو درملو ته سخته اړتیا لري. په هرات کې د زلزلې د بحران په وړاندې د مبارزې د مدیریت افتخاري غړي ډاکټر محمد آصف کبیر ازادي راډیو ته وویل بیلابیلې رضاکارې روغتیایي ډلې زلزله ځپلو سیمو ته رسیدلې دي.
خدمات سه هم اکنون په ساحه کې جریان لري او تلاش د مسولین او کمیټې اصرار جریان لري چې هغه آسیب دیدگانو سره همکاري وکړي، مرسته وکړي او د دې نجات لپاره تلاش روان دي. خلکو او مسلمینو نیاز په خدمات صحیح په کوټه مدت او طولانی مدت ضرورت لري او همچنین د خلکو شلتر او سرپناه 100% ضرورت لري. د خلکو کورنۍ او تخریب شوی دي.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، په دې زلزله کې چې زندجان او شاوخوا ولسوالي سخت ځپلې، د مړو شمیر شاوخوا 2400 او د ټپیانو تر 2000 زیات شوولې دی. د مرګ ژوبلې دغه شمیر لا هم زده و نقیز دی، ځکه طالبانو مخکې د ټپیانو شمیر تر 9000 زیات اعلان کړی وو. د سپورت د ډګر د پیژندل سویو څیرو ترڅنګ بیلابیلو هنرمندانو او نورو فعالانو په هرات کې د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. په همدې حال کې ځوان سندرغاړي شفیق مرید چې د ریان په نوم د یتیمانو د پالنې مرکز چلوي ژمنه کړې چې بې سرپرسته ماشومان به خپل مرکز ته جلبوي.
اگر شما اطفال را میشناسید
داسې ماشومان پیژنئ چې به سرپرست دي او د کورنۍ غړي مړ شوی دي، زموږ سره په تماس کې شئ. هڅه کوو چې دغه ماشومان ته ځانونه ورسو. د ښه او خوشاله ژوند او د ریان د نورو ماشومان ترڅنګ د لوړ زده کړو زمينه ورته برابر کړو.
شغلی مرید لخپل دغه ویډیو سره د ریان د یتیمانو د پالنې مرکز شمیره هم خبره کړې ده. د ملګری ملتونو غنو اړوندو او همکارو ادارو د غرض ځینو هیوادونو ل زلزلہ ځپلو سره د مالی او نورو مرستو اعلان کړی دی. ځینو زلزلہ ځپلو شکایت کړی چې ل څو ورځو تیرېدو وروسته لا هم لاسنیوي نه دی سوی او شپې په خلاصه فضا کې تیروي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په هرات ولایت کې ل زلزلہ ځپلو سره د مرستې لړۍ پیل کړې ده او سیمې ته د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو ټیمونه هم رسیدلی دي. خو د نن سهارنۍ تازه زلزلې په اړه د شپې د ازادي رادیو خبريال شاپور صابر په مستقیمه اړیکه سره دی او راته وایي چې په سیمه کې څه روان دي او د دې زلزلې مهم مرکز په کوم ځای کې دی. صابر صاحب راته وایي اصل لطفا تازه جزئیات مو څه ترلاسه کړي لسیمې.
بله، جزئیات تازه از یک قراره که حدود ساعت 5:11 دقیقه صبح امروز زلزله به قدرت 6.3 در شهر هرات و مناطق اطراف از اون به شدت تکان داده. بر اساس معلوماتی که می گرفتم 10 دقیقه بعد از این زلزله دوم، یعنی پس لرزه دیگری به وقوع پیوسته که این زلزله دوم قدرت از او 5 ریشتر خوانده شده و بر اساس اطلاعاتی که ما به دست آوردیم مرکز این زلزله در منطقه آسیابادک در مربوطات ولسوالی رباتسنگی در شمال شهر هرات گفته شده و مردم اونچه که من با تعدادی از اینا قبلا صحبت کردم میگن قدرت این زلزله قوی تر از زلزله روز شنبه که مرکز در ولسوالی زندجان ولایت هرات به وقوع پیوسته بود بیشتر خوانده شده. مردم با توجه به این که آمادگی های از این موضوع داشتن چندین شب و روزه که بعد از زلزله روز شنبه در ولسوالی زندجان و شبا و روزا به ویژه شبهار در بیرون از خانه های خود به سر میبرند، در دشتا، در پارک ها، حتی برخی خانه های خود که ترک کردن در ولسوالی ها اینا رفتن خیمه برپا کردن و با زن و فرزندان خود در اونجا سپری میکنن. این آمادگی داشتم، اما زلزله صبح امروز نگرانی مردم را به شدت زیاد ساخته. مردم حراسان و سراسیمه هستند و منتظر ازی هستم که اتفاقات بعدی چی خواهد بود که اینا انتظار از او دارند.
صبر صاحب ډیر زیاته مننه. فکر کوم د زلزله نه یوازې ډیر کم وخت تیریږي، نو د تلفاتو په اړه به هم جزئیات نوی تر اوسه پورې هم دسته ده کنه؟
تا کنون از تلفات خبری نیست، اما بر اساس اطلاعاتی که از سوی باشندگان ولایت هرات دقایق قبل به من رسیده، به خاطر آنچه قدرت این زلزله میخوانند از صبح امروز میگم احتمال خبرهای به زینا رسیده که در منطقه باکدش در مرکز شهر هرات شماری از خانه ها تخریب شده و در کنار از این گفته شده که خانه هایی که در مرکز شهر هرات در زلزله اول روز شنبه آسیب اندکی دیده بوده، این اطلاعات به ما میرسانه که این نو خانه ها آسیبی جدی بوده باشه و برخی از این خانه ها رو ویران کرده باشه. این زلزله صبح امروز
تیر زیاد مننه لتا سنا قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو خبریال شاپور صابر و چې په هرات کې د نن سهارنۍ تازه زلزلې په اړه جزئیات راکول. د ازادي رادیو خبرونه سره اوسئ. د ازادي رادیو پر اتلونکو خبرونه کې به بیا هم په دې اړه تاسو ته نور جزئیات وړاندې کړو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ د برتانیا حکومت وایي د هغو ډلو ملاتړ نه کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي لاره د سیاسي وضعیت د بدلون په لټه کې وي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیا کې ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا د بشری مرستو د لیکت او د امنیتي اندېښنو د مطرح کولو لپاره له طالبانو سره تر تعامل پرته بل هیڅ لار نشته.
د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا، افغانانو ته د بشری مرستو رسولو او د امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنو د شریکولو په اړه له طالبانو سره تعامل پرته بل لار نشته. دا وزارت وایي دا هغه کار دی چې دوی کوي. د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت د سیشن وی پورس پر کړې اعلامیه کې دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي لارې د سیاسي وضعیت د بدلون لپاره د افغانانو په ګډون له هیڅ چا د بریټانیا په خاور کې د پلان جوړونی تحریک او یا هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د مالی ملاتړ لپاره حمایت نه کوي. اعلامیه کې زیاته شوې تاوتریخوالی هر ډول کوي د افغانستان او نړۍ په ګټه نه دی او هر هغه ډول سیاسي بدلون چې د مسلح تاوتریخوالي لارې وشي د بریټانیا د قوانینو پر بنسټ جرم ګڼل کیږي. د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت هم دا ډول د طالبانو له زندانه څلور بریټانوي وګړو د ازادۍ تو خبر ورکړ. په دې اړه د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دا کسان د افغانستان د قوانینو د نقض له امله نیول شوي وو او دوی د دې څلورو بریټانوي وګړو د کورنیو په اساس ولې د طالبانو له حکومت په خنه غواړي. خو د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې پر روښانه ټکو وضاحت نه دی ورکړل شوی چې د دې کسانو د افغانستان کوم قوانین نقض کړي او کله نیول شوي وو. په لامه کې د دې کسانو نمونه هم نه دی لیکل شوی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل خو د سیاسي مسایلو شنون کې غوث جان باز د برېټانیې دوګونی چلن بولیو زیاتوي. برېټانیا لیوي خو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او بلور تل هغه سره د تعامل خبره کوي.
کشورای مقتدر بین نو توافق
ځواکمنو هیوادونو په یو غیر لیکلي ډول هوکړه کړې چې په افغانستان کې لهي سي بيډلې چغوړي د زور لاري وخت ورسيږي ملاتړ نه کوي. خو په ورته وخت کې د هیوادونو په دې هم پوهیږي چې طالبانو خپل هم د زور لاري واک نیولای
په قدرت رسیدل.
که څامد طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له دوو کلونو ډیر تیر شول خو تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د سیاسي مسایلو شنونکي میرویس اشرفته بیا وایي اوسمهال له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تعامل لپاره شفافه زمینه نه ده برابر او اړتیا ده چې طالبان په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي.
بر حاکمیت موجود است کې
اوسنیو واکمنو ته لازمه ده چې له نابرابرۍ او ظلم او بې عدالتۍ لاس واخلي څو تعامل او د بندیزونو د لرې کېدو ته موقع پیدا شي. له دې پرته که نړۍ معامله ونه کړي د قانوني تعامل لپاره زمینه برابره نه ده.
قانونمند تعامل وجود نه دره.
خود طالبان حکومت بیا تل په افغانستان کې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب دعوه کړې او دای هم ویلي چې تر رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړی دي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د فلسطین په خاوره کې د بشری مرستو بندول یو لوی اشتباه ده. دا په داسې حال کې ده چې مرستندویو ټولنو د غزې ترنګ ته د یو بشری دهلیز د پرانیستو غوښتنه کړې. ورسته له دې چې د حماس ډلې جنګیالیو پر اسرائیلو ډلې ز حمله وکړه په سیمه کې جګړه پیل شوې چې تر اوسه له دواړو خواوو سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. اسمت څاروان او د موضوع نور تفصیل.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون سه شنبه د اروپایي ټولنې د غریو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د خوند په درشل کې له فلسطینیانو سره د بشری مرستو پر دوام ټینګار وکاوه. هغه په دې برخه کې د اختلافاتو حل وغوښت او ویل چې ورستیو ناکراریو ته په پام ملکیانو ته د بشری او حیاتي مرستو درول کاملا یو تیروتنه ده. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخي میرمن بایربوک د غراز ویلي چې په فلسطین کې د ماشومان په ګډون په میلیونونو کسان او بو خوړو او دارو درملو ته اړتیا لري او د اروپای ټولنې پر بشری مرستو متکی دي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې روختونونه له ټپیانو ډاکټي او اسرائیل غزي ترانګیته د خوراکي موادو سونټوکو او دارو درملو د وړلو مخنی ولیدل. یوازینی لار چې له مصر څخه غزي ته و د سې شنبه په ورځ سرحدي دروازې ته چیرمه د هوایی حمله لکبل و تړل شو.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د اسرایل جنگي الوتکو د سه شنبه پورس په غزې ترنګه کې بمباري وکړه او غنی ودانې په کندوالو بدل کړې. په دې کوچنۍ او کلا بند شوې سیمه کې میش خلک هڅه کوي چې د ځان لپاره یو خوندي ساحه پیدا کړي. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم اسرائیل پرون اعلان وکړ چې پر غزې ترنګه حمله د حماس افراطي ډلې د څو مهمو مشرانو د وشل کېدو سبب شوې دي. ویل کیږي د حماس د اقتصاد وزیر جواد ابو شمله په هغو کسانو کې شامل دي چې پرون د اسرائیل په هوایي حمله کې وشل شوی دی. حماس ډلې په 2001 میلادي کال کې په زوره پر غزې ترنګه ولکټینګ کړه او له هغې راهیسې دغه نری سیمه چې 40 کیلومتره د اسرائیل مصر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ غځېدلې د بلفیل حاکم سیمې په توګه عمل کوي. په غزې ترنګه کې چې د حماس لخوا اداره کیږي شاوخوا 2,300,000 کسان ژوند کوي. د شنبه په ورځ په دې سیمه کې سخته جګړه ورسته له هغه پیل شو چې د حماس جنگیالیو ناببره پر اسرائیل حمله وکړه. اسرائیل ژمنه کړی چې د حماس د دې ناڅاپي حمله غچ اخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري اوس هم قدرمن اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې اجمل اند چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانډ په هرات کې د ورستۍ زلزلې په اړه ویلي کنه خبره کړې چې سرلیک دې هیڅوک هغه زلزلې ته چې د افغانستان لویدیز کې وشو چمتو نه و. ورسپانډ لیکي د هرات ولایت په کلیو کې وادي ورسپیل شوی و. ځینې کلیوال خپلو کروندو ته روان و، خځې په خپلو ورځنیو کارونو بوختې وي او ماشومانو په خپلو خټینو کورونو کې لوبې کولې. وړاندې لولو د زلزلې چې یوازې څو ثانیې دوام وکړ کورنۍ سره وشیندلې او کلی یې په کنډوالو بدل کړل. ورسپانې دا په وروستیو لسیزو کې افغانستان کې تر ټولو ناوړه طبیعي آفت بللې. ورسپانې د عبدالحی په نوم د یو داوود طلب مرستندوی کارکونکي لخلي لیکلي ل لومړنۍ یو څو کسانو څخه و چې د زلزلې مرکز ته ورسید. عبدالحی ویلي هغه قربانیان چې د لنړیدلو ودانیو راستلی هغه کسان و چې د کورونو له دروازو څو سانتي متر لري ساور کړی و. مرستندوی موسسو ل لومړنۍ ارزونه ورسته د دوشنبه په ورځ ویل چې کورونه د زلزلې په لومړنۍ څو ثانیو کې نړیدلې دي چې د هغه خزو او ماشومانو د مړینې سبب شوی چې کورونه کې وو. د هرات ډاکټرانو هم تایید کړی چې د زلزلې په قربانیانو کې لویه برخه د ماشومانو او خزو ده. د واشنگتن پوسټ رسپانډ په وینا ساتونه وخت ونیو چې مرستندویان او سیمه ایز چارواکي په لری پرتو سیمو کې درامنسته شوی دین اورین په ژورتیا خبر شي ځکه چې د زلزلې له کبله تلیفوني شبکې هم پرچاو شوی وي. وړاندې د سیمې د اوسیدونکو له قوله ویل شوی د زلزلې په مرکز کې د شغورنې او لټون عملیات په لومړنۍ یو څو بهراني ساتونو کې نه همغږي وو. د هرات یو اوسیدونکو عزیز مهربان واشنگتن پوسټ رسپانډ ته ویلي داسې څوک نه و چې آن د طالبانو ته د سیانګالو خلکو د لټون او شغورنې لارښوونه وکړي. دا انډیپندنت رسپانډ بیا په یو بل لیکنه کې لیکلي برتانیا هڅه کوي چې په دې هیواد کې د پناه اخیستلو پر شرایطو پوره افغانانو ته کورونه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر میاشت هغه افغان کډوالو د نیولو او وستلو لپاره ضربله جل ټاکلې چې د پاکستانی چارواکو په وینا په پاکستان کې د اوسیدو قانوني اسناد نه لري. د برتانوي ورسپانې وړاندې لیکلي چې نږدې 3,000 افغانان چې ډیرو یې د برتانیا له پوځ سره په افغانستان کې دندې ترسره کړي له میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې اوسیږي. د پاکستان پولیسو یو ونې مخکې پر هغه هوټل چاپو وهل چې برتانیا ته د تګ لپاره منتظر افغانان پکې اوسیږي او د دوی یو شمېر د ویزو نه لرلو له کبله ونیول. د انډیپندنت په وینا د ونې کې د ګوتو په شمېر افغان کورنۍ په سوداګریزو الوتنو کې برتانیا ته انتقال شو او د برتانیا حکومت هغه شوراګانو ته چې د کورنۍ ته د استوګنې ځایونه برابروي لیکلي چې آیا کولی شي افغان کورنۍ ته ځای ورکړي کنه. وړاندې لیکل شوی د سپتمبر د میاشتې د لومړۍ شمېرې خی چې په پا پاکستان کې 2,300 هغه افغانان چې د برتانیا د دفاع وزارت لخوا برتانیا کې د میشتیدو په شرایطو برابر بلل شوی پاتې دي. همدارنګه وسو نور هغه افغانان هم د محل پاکستان کې پاتې دي چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په برتانیا کې د میشتیدو په شرایطو پوره بللی. تر اوسه روښانه نه ده چې دا سلګونه کورنۍ به په دې موده کې چې پاکستان کډوالو ته ټاکلي څنګه برتانیا ته انتقال شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوهم نیمای کې نیمه نړۍ پروګرام خبريږي چې د خځو لپاره ځانګړې ده. خو له غمخ کې یو رستای راپور لرو. د کندهار ولایت د شمالي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د اوبول سخت کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي چې باغونه او کروندې لتندې وچیږي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل سیمو کې د باراني اوبو د مهارولو لپاره د چک ډمونو او بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې تیر کال د یو شمیر بهرنیو مؤسسو په مرسته شاوخوا یوشت چک ډمونه جوړ کړي او سا کال د اتو نورو د جوړولو پلان لري.
د کشتونو او باغونو لپاره دا اوبل 300 متره جوړي برمی څخه راپورته کیږي. د کندهار شاولی کوټ ولسوالۍ هغه سیمه چې خلګي د ورځنی ژوند تیرولو لپاره یوازې او یوازې پر کرنې او بزګری تکیه کوي. دلته یو محل د اوبو ډک کاریزونه بهیدل، خو اوس خلک مجبور دي چې د خپلو ځمکو او باغونو لپاره ژوري برمی ووهي او په ځینو سیمو کې آن د څښاک د اوبو د کمښت له امله خلګار دي چې خپلې مینې پرېږدي. د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالقیوم وایي د خپل باغ لپاره شپږ ژوري ساګانې استلې، خو یوازې یوه په ډېره کم اندازه او برابرسي.
سهار په 4 بجې باندې دغه کوچنک او د موډ مجد ډکو هغه مقصد تر دا وسه پر اندار پر شالان دي او د نه ډکېږي. یو د کې کاوه کې وبن نه وي، بیا شل ثانیې قدر کې اوبه راوځي. نو موږ دغه اوبه ته ګورو ګورو او به شل ثانیې قدر کې یا یو وش ثانیې قدر کې داسې قدر کې اوبه راوغورځي، بیا مکمل یو د کې دغه اوبه نه وي.
په کندهار کې د تیرو درو کالو راهیسې د وچکالۍ تاثیرات په بېساري توګه لوړ سوي دي. د کندهار ښار تر څنګ د دغه ولایت شمال ته شاولی کوټ، غورک، میانشین، نیش او خاکریز هغه ولسوالۍ دي چې اوسیدونکي د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. په دغو سیمو کې اوبه تر 300 متره پورې کښته سوي. د نیش ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي او یو شمېر خلکو د اوبو د نشت له امله خپلې سیمې پرېښي دي. دوی زیاتوي چې د ورښتونو پر مهال زیات سیلابي اوبه بې ځایه ځي او د مهار لپاره باید بندونه ورته جوړ سي.
مانم قدرت لاري د نشت ولسوالۍ د کندهار د ولایت مرستون د دغه د اوبو سره ډیر په تکلیف شنشنه باغونه وڅول شنشنه شان وڅول نو د اوبو د نشت سره مخامخ یو. او زموږ دغه نظر دی چې مانم مشته د مونږ وته د سیسمو په ډیر سي مرد اوبو سره ډیر په تکلیف بندونه شي ډیر سره وساکي جوړ ډیر غټه کوي.
چې موږ ته د اوبو دمونه وتړل سي یا د موږ ته برمی ووهل سي زموږ بازارونه وچ دي. تاسو ویني ګوري دا بازار دی ګوره نه نول کیستا نه وبستا، یعنی د ماپشن منځته د خلک را جمع سي او به نه د اوبو د نستې سره په خلک باندې جماعت باندې تیر سي.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد ریاست مسولان وایي دوی د مرستندوی مساتو سره یو ځای هڅه کوي چې سیلابي وب مهار کړي او بندونه ورته جوړ کړي. د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی وایي تیر کال د یو شمیر بهرنیو مساتو په مرسته د کندهار په بیلابیل ولسوالیو کې یو وش کوچنی او لوی چکټمونه جوړ کړي او سش کال هم د اتو نورو د جوړېدو پلان شته.
د تیر کال د جملې څخه تقریبا په ولسوالۍ کې یو چکټمونه جوړ شوی دی. دغه جملې څخه شش کال هم موږ په پلان کې لرو ترڅو وو اتو چکټمو پلان لرو چې ډیزاینونه ماخست دي. د ګډو ډونرانو سره مجالس پر کړی دي، څوک دوا څوک یو څوک دریال ته دروازه پر تعلق لري یا د ډونر در بجټ پر تعلق لري هم په پلان کې لرو ان شاء الله.
د سیلابي اوبو د نه مهار د ستونزې ترڅنګ د غراز پر باغلرونکو او بزګرانو نیوکه ده چې اوبه بې ځایه استعمالوي او سپما ته یې هیڅ پام نه کوي. د تیرو څو کلونو راهیسې کندهار کې کروندګرو په بې ساري توګه د سولر هندارو په واسطه د لمر له راپورته کېدو بیا تر لوېدو پورې په خپلو ځمکو اوبه وریلې کړې وي چې د کرنې د کارپوهانو په نظر باید د دې چارې د مخنیوي ترڅنګ د اوبو لګولو عصري سیستمونه رامنځته شي ترڅو د اوبو د سپما سره سره په سلاتو کې هم د پاموړ زیاتوالی راسي.
د د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوه منیمای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي خو د شپه په مکرۍ خبرونو ته لهرات ولایت څخه د یوې بلې زلزلې راپورونه را رسیدلي. رویټرز خبری آژانس د جرمنی د جیو ساینسي تحقیقاتو د مرکز په حواله راپور ورکوي چې د زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس د شنبه ورځې د زلزلې په څیر شپږ اشاریه درې درجې وه. نن سهار وختي د هرات ولایت په څلور دېرش کیلومترۍ کې سیمې ولړزولې. د خبر له مخې نننۍ زلزله د ځمکې په لس کیلومتره ژور تل کې شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې هم تایید کړي چې د دې زلزلې شدت شپږ اشاریه درې درجې و. له دې مخکې د شنبه په ورځ هم یوې زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې و د سیمې اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالي تلفات وړول. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې زلزلې د مړو شمیر تر پرون ورځې پورې دولس سوه څلور نوي تنه او د ټپیانو شمیر شپاړه سوه اته اتیا تنه دی. همدارز ویل شوي چې په زندهجان ولسوالۍ کې څلور سوه پنځه اتیا کسان تري تم دي. اروپایی ټولنې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د څه باندې درې نیم میلیون یورو په ارزښت د نورې مالي مرستې ژمنه کړې. په عین حال کې په کابل کې د جاپان سفارت هم پرون اعلان وکړ چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او د سرې میاشتې د ټولنې په غوښتنه په هرات کې زلزله ځپلو ته د خیمو بړستنو او نورو ضروري توکو مرسته کوي. په هرات کې ځینو زلزله ځپلو شکایت کړی چې لا یې هم په لازم ډول لاسنیوی نه دی شوی او عجلو مرستو ته اړتیا لري. بلغاریا وایي د یوې جنایتکارې ډلې دولس غړي نیولی دي چې په غیر قانوني ډول یې په اوکراین کې روسي ځواکونو ته ځینې وسایل او مالونه صادرول. د بلغاریا د لوی څارنوالۍ مرستیالې ماریا پاولووا پرون وویل دې ډلې دا مالونه په دې نوم چې د ملکي اهدافو لپاره کارول کېږي صادرول، حال دا چې د توکي د نظامي اهدافو لپاره هم کارول کېږي. هغې زیاته کړه چې د دې ډلې دا کار پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه سرغړونه ده. چارواکي وایي په دې مالونو کې دوربینونه، د هوایي چلند مخابرې او کمپیوټري پروګرامونه شامل وو. په پام کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف را روانه ونی چین ته سفر وکړي او پر بیلابیلو مسایلو له چارواکو سره خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون وویل چې لاوروف به له را روانې دوشنبه تر چهارشنبه پورې د یو کمربند یوې لارې په فورم کې برخه واخلي. د هغې په وینا لاوروف به د دې سفر پر مهال له خپل چینایي سیال وانګي سره هم پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د زخاروا په وینا ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په نږدې راتلونکي کې چین ته د سفر پر چمتووالي بوخت دی. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن افغانستان له کوربه هندوستان سره لوبه کوي. د لوبه د ماسپښین په یوه بجه پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادۍ راډیو ته وویل د هیله مند دی چې افغانستان به دا لوبه وګټي. په سږني نړیوال جام کې به د افغانستان بله مسابقه د راروانې یکشنبه په ورځ چې د اکتوبر 15مه ده له انګلستان سره وي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومنی.
رژیم سقوط کرد. دو ما کامل نان پاک کته چنگنی برای بچه هایم دادیم.
دا کابل
کابل په خار کې مو دیوی پیری کې خرڅون کې میرمنې غاګ وبریده دا وایي چې د جمهوریت پر وخت یو کوچنی رستورانت درلوده خو نن سبا اړه شوی چې د سړک تر غاړې پیری کې خرڅ کړي هغه میرمنې چې په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لري او دوی ته هم د هیڅ ډول کار زمينه برابر نه ده څه حالت ته رسیدلې دي
په ورځ کې 15 یا شوک خزي خو دروازه ټکوي چې خیرات راوړه
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی قدر من دوستانو کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسل دی افغان خځو په حق کې د خپل لومړنۍ دورې د حکومت قانون یو ځل بیا عملی کړ لز دا کړی راوګرځولې لکار څنګه مان کړی سفاری ورته سخت کړ تفریز زونه او ورزشي کلبونه ور باندې بند کړل د افغان خځو په ډاله کې هغه میرمنې له سخت دستون سره مخ دي چې په کور کې د کار کولو لپاره نارینه نه لري دوی ساعت تر بیګا خواري ګاله خو خپل بچو ته حلال روزي ګټله یو کونډه میرمن چې د یتیمو ماشومانو نفقه ورلغړی دی وایي چې وکاله وړاندې میړه مړ شو د جمهوریت پر وخت وړکې رستورانت درلوده خلکو ته افغاني خواړه پخول خو طالبانو ور باندې بند کړ هغه وز د کابل خار په وڅنډه کې د کراچۍ پر سر پیډه کې خرڅوي لدې ویرې چې طالبان له دې کار څخه هم مننه نکړي خپل آدرس او نوم نه اخلي خو د خپل زړه درد او د ژوند سختۍ لمو سره شریکوي
د زمانه کې طالبان نه اومده بود نان پاک می گرفتم نام نو کش می کردم به خدا برای بچایم
کله چې طالبان په پیل کې راغلي وو و چې ډوډۍ می لمده ولا ماشومان ته می ورکوله دو میشتې می خپل اولادونو ته د چکنی سره ډوډۍ ورکړي بیا می څلور 5000 روپۍ قرض کړې غرفه می واخیستله په دې غرفه کې می سوب خرڅو ژمی کار خو اوړی چې شو چا سوب نه اخیسته زه بلې خوا د ښاروالۍ کسان نه پسې شول مالیه یې غوښتله موږ په نس وږي وو دوی ته مو مالیه له کومه کړې وه مجبوره شوم چې کار پرېږدم بیا بېکاره او احتیاجه شوم د خلکو په کورونو کې مې صفاکاري پیل کړه پیسې مې ټولې کړې کراچۍ مې واخیستله اوس پیره کې پکې خرڅوم له ما سره دوه نورې کونډې میرمنې او دوه واړه هلوکان هم کار کوي
له دې میرمنې څخه مو پوښتلې چې د پیرکۍ او مواد څه رقم جوړوي آیا ټول کار د سړک له غاړې کوي
بولانی موادایش کلا داخل خانه درست میکنیم خمیرش هم موادش هم میکس
د پیرکی و مواد لکه گندنه کچالو او کدو په کور کې تیارو اوړه هم کور کې لمدو بیا دلته د خلکو په فرمایش د هغو په مخ کې پیرکی ورته پخو یو پیرکی په شل افغانۍ خرڅو د ورځ یو نیم سل 200 پیرکی پلورل کیږي کدا کرمونه وای کړای د څه فکر وکړه چې یو بل سوال کړه هم په ټولنه کې اضافه کیدله ځکه بل هیڅ آیت او چاره مې نه درلوده مخره لا را امتحان کړه د مارکیټ څخه مې هندوانې منی او کلی راوړې دلته مې خرڅولې بیا هم لګښت نه پوره کېده اوس نو دادی پیرکی خرڅوم مقصد ژوند تیر او مجبوریت دی
دا میرمن وایي چې له ډیر مجبوریت څخه دې کار ته مخه کړې په خبره کله چې کور ته ځي نور دې توان نه وي چې آن خپل بچو سره دې غو په لیک لوست کې مرسته وکړي
که میرم موجه خانه که میرم یک لقمه نان نمیتونم بخورم از دست خستگی یعنی همه تا میفتم دیگه از سر از پای نمیشتم
چه کورت ازم نول از پخی نرا طولیگی یا و مری دوری دستریال لسه نشم خوردلی چه سر کیگدم تر سبا پزن خبر نیم سهر وقت دل منصب یک کارت را پورت کیگم هاگه وقت می چه کار نکوه لخال کمی قرض کرده و اوز را ریگم چه کم قرض در خبال پیسی و نگواری زکا درست دوم رکوام چه دا کورنی لگه پورا کرم ده هاگو پیسی نشم ورکوه سی خزی رازی ما سره کار کوي چې حتی پیرکی لته بینه نشی راپورته کوي خو له مجبوریت نه کار کوي دلته پیرکی په خول زده کوي بیا زی ځان نه کراچی اکتی د خلکو اقتصاد ډیر زیات خراب دی له بلې ورځې څخه هغه کارونه کوي چې له سویې ډیر ټیټ دی
دا خځه د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د اړمنو میرمنو لپاره یو ځای ځانګړی کړي هلته به دوی ورځي او خپل کار پکوي تر څو یې په کور کې واړه بچي له لوږې څخه وژغورل شي
یک جایی رو بگیرم برای ما نه ای که مثلا بیاین شخصا برای خودم نه یک جایی رو برای ما جور
یو ځای دې موږ ته ونیسي چې هلته ټولې ښځې وي، موږ به ورځو په آرامه به خپل کار کوو او یوه مړۍ ډوډۍ به بچو ته پیدا کوو. زه دا د پیرکي خرڅوم، خو ډېرې مېرمنې پېژنم چې کور کې وږي له خپلو یتیمانو سره ناستې دي. هغوی د کار زمینه ځان ته نه شي برابرولی چې یو مشخص ځای وي، هغوی به هم راشي په خپلې خواري به ځان ته ډوډۍ پیدا کړي.
هغو ښځو چې پخوا یې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوه، د هغو په ډله کې هم ډېری داسې ښځې وې چې د یوې لویې کورنۍ خرڅ او مصرف ورلغاړي وو. یوه بله جلۍ چې دې ته د سپین سرې مور او مریض پلار پالنه ورلغاړې ده، وایي چې له رسمي کار سره یې د ښځینه جامو دوکان هم درلوده، خو اوس دنده خو هم نشته. د ځینو ستونزو له وجې دوکان هم تړي.
بس روز مشکلات ډیریږي، هر یو ته په یو رقم نه یو رقم دی محدودیت وضع کیږي. ما خپل رښتیا تاسو ته خپل دکان میرا ټول کړی دی، نه پوهېږم چې آیا دوی واقعا دوی په خپل همدغه کسان دي، دوی په مختلفو طریقو غواړي چې د ښځو هغه فعالیتونه په یو رقم نه یو رقم بند کړي، او که ځینې سو استفاده ګران دي په منځ کې دوی سو استفاده کوي. یعنی ځینې مشکلات راته مخ شوی ده چې نسم کوي چې باندې تجارت کې څه ګناه ده. حضرت بی بی خدیجه کبرا رضی الله عنها خپل یو تاجر و، که نه نو په تجارت کې څه مشکل ده چې موږ ته مثلا مشکلات را مخ کړي او محدودیت موږ ته وځي. نور ښځې خو فعالیت نه لري، دا ورخې ښځې وځي، یو تجاري ښځې دي، یو هغه ښځې دي چې په اتحاد کې کار کوي، نور خو څوک نه وځي. که نه
دا چې اوس دوکان را ټول کې کارونه کې نور په کور باندې کېني، نو اقتصادي مشکلات به څنګه سي؟ اکثره افغان میرمنې لا واسه کار کوي.
بیخی دیر دا ادا قل آلتا خو مثلا زینی ناستی ما زنگو تا جواب برکوم که قردان تا زنگوی کارباگی خان خط که قرد بکنن دو زلی می بیر تلی سپر پامده دو کالو که من دو زلی سپر شروع کرالا دلیل وایم که نور وست او چلاو که وزیر خراب ده.
کورنه که خو مکسر شاین پکاری مثلا خرد خوراک دا بچنگ کیگی؟
خرد کورنه خو بس تو رضی محکی نیما دوستان کانادا که ده مشکل کور که می دلو ده چاره می ندلو ده آقا تا می زنگوی مالی برو را چاره کنم که یه تو رو پیما تا همکاری بو کچی بل ارد می لاست را غی حتمان زده یه حال تا دل لگیم یه دل تا دی کورنه ده کورنه تا با دیوار نو آقا نوی ده کور بکلاخ با چاره نسته.
یو شمیر ښځې چې اقتصاد ډېر زیات خراب و، په دې وروستیو کې دوی هر ځلې کوي چې ځان ته یو وړکی کوچنی کاروبار پیدا کړه. مثلا ځینې خوراکونه په کور کې پخه کړه، بیروني خرڅ کړي، ځینې دغه دست فروشي دا شیان وکړي، کنه دا ډېر سوي دي اوس د افغانستان په ښار او بازار کې. په دې رقم دوی کار ته نه پرېږدي، د دوی وضعیت بالاخره به څنګه سي؟
یو ښځه به کوم بل فعالیت درلوده، په تور مثال دولت کې به کار کوو مثلا، یا مثلا که سواد درلوده، یو ماموریت چې درلوده، که سواد نه درلوده خو یو صفاکاري خو به یې کوله، که نه یو صفاکاري مثلا چای دمولو داسې کارونه یې کول. یوازې په دولت کې نه و، په زرهاو ښځې په دولت کې، یوازې چې موږ دغه معمولي نشته کو، یوازې دا بې سواد ښځې چې په صفاکاري وو هغه کې کار کوو، کلینینګ دغه خبره کې کار کوو. نو چې یوازې موږ دغه حساب کړو، په زرهاو ښځې په دولت کې کار کوو، په زرهاو ښځې په غیر دولتي هغه کې دفاتر کې کار کوو. نو هغه کسان چې دي بېکار شوي دي، نور څوک دي؟ هغه یو څه شي ګډې مثلا یو څه شي جوړوي بازار ته وباسي، اوس ورته ډیمانډ نشته، هغه ته ډیمانډ نشته. شوارې نه وکې، یو ورځ مې دوه ښځې ولیده په شوارې نه وکې، د هغه لوی لوی کراچیان چې دي په سر یې غم لري، چترم لري. نو په هغې کې یا کم یو لس منه خو بالکل وو، یو پنځه لس منه انځر پکې پیازو کچالو یې پکې بر کړي وو ګرځولې. ښځه مې ولیدله، ما پخوا نه ولیدله، ښځه مې ولیده په سرای ترافیک کې په کراچي درولې وو، پکې قلم کتابچه او د ځینې نور شیان پکې ایښي وو، او ماشومه کې مالته د کراچي په خوا کې ویده کړې وه. نو داسې ورځ ما نه ولیدلی، لفټ دا شیان چې وو بیده خودونه ډېر سوي دي. په ورځ کې پنځه یا شپږ ښځې خو دروازه ټکوي چې خیرات را ته راوړه، دونه ډېر نه وو. پخوا په یو کور کې یو ښځه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول، کور کې به نور ازاوې هم کار کوو، مثلا کېدای شي پلار به یې کار کوو، کېدای شي خاوند به یې کار کوو، کېدای شي ورور به یې کار کوو، یا خور مور نور کسان هم ورسره مثلا همکاري یې کوله، کار فعالیت یې درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا کور کې نور ښځې دولت کې چېرته نور مثلا دفاتر کې کار کوو، هغوی خو بېکار شوي دي، یعنی مشکلات یې نور ډېر شوي دي، او اکثریت نارینه هم بېکار شوي دي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې پسته تر پورته کېږي.
ځان پاک لکه راته وایي، د تا کاروبار چې نه وي، کورنۍ دې کوم حالت ته رسېږي؟
کاروبار نه وي، کورنۍ کرایه ده، نو د کور کرایه نه څه ورکولای چې کاروبار نه وي، یعنی یو مشکل خو د کور کرایه بل د سي د کور خرڅ هم نشي پوره کولای، نو دا خو یعنی ټول مشکل. ما مور پلار مې مریضان دي، همیشه دوا سده کوي، همیشه مثلا مور مې هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړم او پلار مې کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړم. د دې دوا یې کنه نشم پوره کولای، نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مې کړه کومه ورځ مثلا سخته دوا پکار وي چې دوی ته احتیاجات مونږ پوره نه کړو، څه حالت به راځي؟ که تاسو په تور مثال د راشګانو باندې کړه سمه ده، خلک پکې مصروف مخکې د دې نه چې تاسو ورته یو بل بدیل جوړ کړي، تاسو به د راشګانو بنده کړله، خو تاسو به داسې کوله چې یو بل بدیل مو ورته جوړول، ورته به مې ویلې چې خورکۍ شل زره روپۍ په ورځ کې نه، په میاشت کې لس زره روپۍ د دغه لاره نه لاسته راوړه، با برکته حلاله او اسلامي درآمد به وي، ته دغه کار وکړه، هغه کار دې پرېږده. نو تاسو چې دا بې کار کړله، په خوا کې مثلا شل فیصده تنخوا ورکړل شي، اوس خو اتیا فیصد ته پورته شوی وي، څه به په دېرش روپۍ تن فروشي کړی و، دېرش روپۍ د اسلامي ده. تقریبا څه د پازه څلوېښت کاله مونږ جنګونه تېر کړي دي، ډېرې کورنۍ اسان سرپرست نه لري، نارینه نه لري بېخي، بوته چې دی که د ښځو کار بندوي، نو دا ښځې چې کور کې نارینه نه لري یا لري مایوب ده، معلول ده، مایوب ده، کار نشي کولی، سپین ګیری ده، کار نشي کولی، نو دا ښځې څه شي وخوري؟ ماشوم لري کور، خپله ژوندی ده. نو
په داسې یو وضعیت کې د تاسې غوښتنه له اوس یا کوم نظام او نړیوالې ټولنې نه څه ده؟
نړیوالې ټولنه نه پوهېږم چې شي ته ناست دي او لاس تر ځینې ناستې فیل کوي، خو خیر دونه مونږ هېڅ غوښتنه نه لرو، هېڅ تکه چې بېخي خسته شوي وو، مونږ یوازې د حاکم نظام نه هغو یوازې نه غوښتنه مو دا دی چې تاسې خلک چې بېکاره وي، مونږ مخکې د دې نه چې خلک بېکاره کړي یو بدیل ورته پیدا کړي، تاسو څه کوئ؟ قتل عام کوئ، اسلام نوم بدلېږي، اسلامي ټولنه داسې وي، د اسلامي ټولنې حاکمیت داسې وي چې اول خپل رعایت ګوري، د هغې ښه ژوند لپاره ګوري، د هغه مثلا خوراک څښاک هر شي نه خبر وي، دې نه چې د خلکو زخمو ته مرهم ولګوي، پټې ولګوي، دوی لا خلکو ته زخمونه ورکوي، دا خو نظام نه شي کنه.
افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سعادت وای چې کچېره د افغان میرمنو اقتصادي ستونزې حل نشي، دوی ته د کار زمينه برابر نه کړي، داس یو ناورین برامست شي چې په تاریخ کې به ساري نه وي.
که دوی شخصي کارونه درلودل، بزنس درلودل، تجارت یې ولې دوی دغه په دوی کې څه، یعنی هر نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کې څه وزګاریږي، د کاروبار نه راایستل کېږي، دوی مخ تر مخه ضرر څه ورته رسېږي، تاوانونه رسېږي، دوی کورنۍ ته رسېږي، بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي، دغه کاروبار څه نه یې، ژوند څه نه یې، ژوند خپله پوهېږي څه دغه مادیات په ژوند کې ډېر ارزښت لري، سړی انسان دی، انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل د ژوند تیرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی هماغسي کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی مالجی ته ضرورت لري، دا ټول شان د پیسو په اساس کېږي، انسانان خپل ژوند مختوي سي، نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب وکړ او خپل کار نه محرومي، که مثلا کوم مورد کوم مشخصا کوم وظیفې د اسلام پر خلاف کی، هغه د سوی خو یو بدیل خورتوار کی، یو یو بل لار خورته پیدا کی، ورته مشخص کی چې په یو شین ته په یو اداره کې په یو مشخص کو یو شفاخانه کې یو بل حقوق بل نهادو کې دوی ته باز زمينه برابر شي، او ته کار ورکړي چې موږ مر درامه سه دوی دنیا سه درلودي، او دوی ماش مثلا فکر کوي چې شل دره یا پنځوي زره یا مثلا فنزل دره افغاني، دوی باید کم تر کم کم تر کم باید یو اتیا فیصد حقوق له حکومت بیرته ورته ورکړي، دا شو خو نه کېږي چې دوی د وظیفین مو باسي او دکانونو ورته بند کړي او ورته یو روپۍ ورنه کړي، دا خامخا دغه درد لري، دغه د ژوند یعنی په دې معنی چې دوی کم تر کم هغه امکانات د دوی ژوند تیرولو لپاره واغه مرنه واخلي، دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه خبرتون کې نه لري. زه فکر کوم
یو کونډه چې په کور کې یتیمان لري او دوی ډوډۍ ورنغوړي، دی باندې د کار دروازې بندې کړي، نور څوک هم نه چې له دې سره مرسته وکړي، تاسو څه وایئ؟ دا ښځه چیشته مجبورېدلی سي بل اخره؟
دا پیغمبر سلام په حدیث شریف کې وایي وایي د فقر نه د کفر بوی راځي. دا حدیث شریف تاسو تحلیل کوي او په دې کې دقت وکړي، بررسي وکړي. دا فقر او ناداری او بیچارهګي د استقرار حالت انسانان برامسته کوي. په استقرار حالت کې مونږ په خوا په دغه کول اجازه په افغانستان کې سکومکاز استقراری حالت په حالت کې د جرم مرتکب کېده هغه د برائت ورته غوښتور، یعنی ظرافت قضایی په دې کې دوی خلکو ته په نظر نیو، یعنی برائت ورته په نظر نیو. په دې دا موږ خپل تاسو پیږی چې یو دلیل دسه د جرم د ارتکاب لپاره چې یو کس مشخص په هغه جرم کې جزا ویني هغه دا دسه اراده ولري، قصد ولري، نیت ولري. یعنی تاسو اصراری حالت مثلا کوم بی واخ خزه تاسو ویلې کوم دغه کنده سده بشارگان د بی بشارگی لوجه نه کوم مرتکب د کوم جرم جنایت نه کیږي، دا خپل د دوی ملت باید برتی شي. ګوره تاسو دلته یو مشکل مونډیر لرو، یو بخار ازي تاسو دغه د دوی حق او وظیفه او شغل د دوی لکار نه تاسو را باسه، یو د دوی یتیمانو بشارگان سده دوی متاسفانه محروم دي فوجوان کی دوی ته تاسو نشي کوي سده دوی ته ګوري یا کالی یا ژوند برابر کی، یو دغه کنده مجبور دي او مکلفیت لري سده خپل ماشومان ته یو شي پیدا کی دوی خامخه یو ورځ نه یو ورځ دغه نور کارو ته مخه کوي، یو خدای نه غاصه دوی مسؤلیت به چاته رسیږي، چا د سوق په دې په مقابل کې او په دې په مقابل کې دوی مسؤلیت لري. خامخه هغه کسان لري چې دوی د رجوان د سوسی نیمایي کاروبار سو هغه ورنشي اخی سوسی بي دوی مکلفیت جوان نه غلري، چې کله دوی په کوم جرم کې یا جنایت کې شکل گیر سي او راځي وروره په شدیده شکل سره، یعنی په ډیر سختو احکام سره دوی وروره ملامتي بندیان کیږي، اته مجازات رسیږي. او دی لته عوامل تاسو نیو لسه دی لته چې شو صدای راغی کوکو، یعنی ترقاتو کې بل کار وکړي، بل کار وکړي. دا لته عوامل نه برسي کیږي او متاسفانه مشخصه دوی د باندې جزاګانې نه را باسي او باندې کیږي او تر کلونو کلونو په باندې خانو او زندانونو کې شپه ورځ به تیر کی. دا غته مشکلات مونږ دی لرو په هر مورد کې لرو، ډیره حالاتو کې لرو، هیڅ څوک حق نه لري د انسانانو او د مسلمانانو اساسي حقوقونه نقص کی یا هغه د پخولاندې وکي یا تیرې ور باندې وکي یا خلک د کار او ژوند نه سویلی کا کسو پدیک ملایزه لري یا غواړي سمته خزو حق نه لري چې به اجابه لکونه ودي. دا خبره ده اجابه دی باید او کا مثلا وایي چې خزو مثلا مکتبو ته دنيزي دلیل باید وړاندې شي ټول دنيزي کزي که مکتبو ته ځي په دغه مکتبو کې دوی هغه لري اصول ورته برابر کې مقرره ورته تصویب کې یا قانون ورته جوړ کې، په دغه شرایطو په دغه حالاتو په دغه کالیو په دغه هیله شکل اجابه تاسو کوي چې هغه طلب مکتبه ولی محرومیت یا د کار نه چې کوم کس درایستل کیږي یا محرومیږي، دا خو متاسفانه د منلو ول نه دي او دا د عزت لري او مملکت ته ډیر زیان لري، تاوانونه لري. خپل تاسو پیږي چې مینس وخت موږ استقلالیت نه لرو، ژوند نه لرو او د ژوند په تیرولو
بله. په افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې سوې دي، اکثره کسان نارینه نه لري چې کار وکړي، څنګه چې موږ تاسو خبرې وکړې کونډې مو یادې کړې، په اکثره کور کې خویندې پاتې دي چې مثلا پلارم نسته ورورم نسته، دوی باید ځانته نفقه پیدا کړي. اوس خو کار ته دوی نه پرېږدي، هر څه دوی خپل غږ پورته کا، که مظاهرې وکړه، که نړیواله ټولنه غږ وکړه، که خپله په افغانستان کې داخلي خلک ورته وایي دا ښځې مجبورې دي کار ته یې پرېږده، نه یې پرېږدي، د چا غږ نه اوري. په داسې یو وضعیت کې تاسو دغه میرمنو ته څه ډاډ لرئ، څه ورته وایي، څه رقم خپل ژوند مخکې یسي؟
تاسو ګورئ اوس د افغانستان د اتباعو څه په هغه کې دی، په پاکستان کوپېږي په خپله پوهېږي چې اوس په هغه بچاره خلکو باندې زال دی. پاکستان حکومت ویلي دي مثلا دوی باید په یو میاشت وروسته د خپل ټول افغانان تقریبا یو نیم میلیونه زیاته باید افغانستان ته د لاړ شي، که لاړ نه شي د دوی اموالو او د دوی امکاناتو د ژوند څه چې هوساینه لري دوی ټول مصادره کېږي. او بل خوا په ایران کې څه مشکلات دي، نور افغانان څه پنه کوئی اروپایی وادو خاطر روان دي، دوی په دریابو کې په سیندونو کې غرق کېږي، المان یا پولیسو لخوا وژل کېږي. ګور دغه دربدري دغه وحشت دغه سرګردني سمون په دغه په خپل وطن کې لرو، دا ډېر ډب لري. او زه خپله وینم دغه بشاره خلک د بېوزلو بېوګان چې دی، دغه بېوه میرمن چې دی، دا بشارهګان مشخصا باید د حکومت لخوا ورته یو معاش ورته وټاکل شي. په دې چې دوی میړه نه لري، دوی سرپرست نه لري، کور کې کوم کاریګر نه لري، څه ورته شپه ورځ تیر کړي او کار ورته وکړي، نو مشخص په دې دسه دغه باید یو څه ورته بودیجه ورته تصویب شي، بودیجه ورته مشخص شي، دوی نمونه د وخت سي هغه ورته وسي، توجه ورته وسي، او د میاشت کم تر کمه 15000 یا 18000 افغاني باید دوی کورور ته ورکړل شي. دا د یو اسلامي حکومت یا انساني حکومت وظیفه ده، په دې کې باید دوی نغه وکړي، تلاش وکړي، برنامه ولري، او په دې کې باید هغه وکړي. او سالګرین دا د دوی باید یو څه خپل تلاش وکړي، په دې سره دغه دوی خیاطي په موارد کې یا په میاشت شي په لاس ګنډل کې یو آزاد بزنس یا ورډیر والا کای کار ځان ته جوړ کی، مثلا دغه کوي چې دوی ځان ته چرګان وساتي یا په دې کوي چې دغه نور خلکو په کورو کې او څه کارونه ځان ته پیدا کړي، دا څه تل هغه حلې ځلې دوه کې او بل اخره څه نکېږي، باید دوی ټول باندې حق لري او باید لاسنیوی وشي او ورته توجه وشي.
زمان شاه چې پر رواني برخه کې زده کړې وای چې حکومت د ولس د ستونزو د حل کولو لپاره وي، نه دا چې خلکو څخه د هغوی آرام ژوند واخلي. که چیرې حکومت خلکو ته د هوساینې پر ځای ستونزې جوړوي، نو د عام وګړو د رواني ستونزو لامل کیږي.
د حکومتونو وظیفه خو د خلکو د بهبود لپاره کار کول دي، او بیا په خصوصي ډول سره د ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابرول دي، د هغوی د کار او د هغوی د صحت په باره کې ډیر زیات کار کول پکار دي، د هغوی ته زمینه برابرول دي، د هغوی ته د بهبود لپاره دا شان ډیر ضروري. که دوی په کور کې پاتې شي نو یو خو د تعلیم نه محرومه شو، او بل اړخه دوی ډیپریشن ته ځي، ډیپریس کیږي، دغسې مشکلات ته ځیږي. کله چې امور سالم امور نه وینو هغه بیا جامعې ته سالم خلک نشي ورکولای. دوی لپاره داسې یو میکانیزم برابرول دي چې دوی ټولو ته بهبود ورکړي. تاسو باور وکړئ چې زه کله هر خور او مور د سړک په غاړه ګورم، نو ما ته مې خپل مور او خپل خور په سترګو کېږي، ځکه دا ټول زموږ خویندې او میندې دي. نو واقعا ډېر زیات خفه کېږم. حکومت نن غوښتنه ده چې دوی لپاره باید د حل لار جوړه کړي، دوی ته د کار زمینه په لومړي قدم کې دوی لپاره تعلیم زمینه باید برابر شي. د تعلیم او د کار زمینه ډېره ضروري ده ښځو لپاره.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143481. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خي چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
شي جنگ زواني مرگا میراد شي زواني مرگ شي مر شي جنگ زواني مرگا غنم غندره بے میں غنم رنگ زواني مرگا غنم غندره بے میں غنم رنگ زواني مرگا
دعا